داسې حالت جوړ دی. دغسې به دوی دا خبره هم کوله که پرس که منګه د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو نو هغوی و چې حکومت به منګه تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته مه راوړئ. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، دې سره د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستنې شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بېرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول. صرف ما چې په 15 کال کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کړي، انور مې ګرځ کپنکا و کپرې جوړای شان و، ما پیسې نه درلودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې. دغه یو څو غوټي مې راوړل، هغه هم د دې د برکت سه کوره ودان دا به موږ کور ودانۍ و د نفر پر سر 15,000 واخیستلې او د غوټو پر سر ټوټل 10,000 واخیستلې.
دوه ورځې درې ورځې بندي و، بیا چې یو کس برالی بالای ورمیا سلویش راکه یا 15,000 راکه بالای پرچا را باندې کارت کړ. موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچا را باندې کارت کړو، بیا بلته بندي 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 ورول، بیا به 15,000 وخت راکه، بیا چې بیرای لک ورول. دوه ورځې په کور کې ناس یو شپه سه بولاټ بیا به ونیو، بیا پیسې را سره واخست. دغه ګیرالو کوټه ده کوټه کوم دوه ورځې تیرې کړه، غزګ و دل ترال اسلام آباد کې هم د غال دی، پنجاب کې هم د غال دی، لاهور سر د خلاص ټول علاقې کې دا ظلم کې داخله.
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نسته زمه د خاص نه لرو، واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره، بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمه دې په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو، مونږ سره دې عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو تو کور به پاتو وو به طلبیا په 15,000 لزر 15,000 دا به موږ ساتسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان موږ غي پاتو.
متفیص افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې، اوسم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یوه کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي. عمدتا معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ دی، دا په اوږد مهاله کې ډیر زیاتې ستونزې را پیدا کوي، خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیاتې دي. د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې کچېره تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي، په شل کال کې هم موږ هغه داخلي بيځای شوی ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچول او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په وزارتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې. خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی وي برتستانه شوي دي، چې هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کولای شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرځې شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کم کسان چې راځي د دوی د آیډینټیفیکیشن پروسس چې دی یا د دې هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترهګریز ډلې الته چې ده په دغه سیمه کې چې ده فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري، او نه هم دغه معلومات ورکي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل که څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمی ارقام دی په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته دی. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 45000 ته په په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اسارو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسد په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه. ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر باندې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو لري وړ سره نشي یو ځای کوله. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولای شي. نو اقتصاد خود سیدا چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري، نو دغه ټولونه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی واړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل حتی پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشحالياني الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې وس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دا افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیدا بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې د سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغه ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه موشتي صاحب
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې ویل شي په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هواره دی د سیاسي اړخ ته راشلبت اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته هغه دا خبره ده چې مومن صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لار ده چې لمنځنی اسیا سره پاکستان تجارت ولري خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې جنګ کې هم وکړي لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره هم درد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو دا هم له پاکستان نه ناراضه شول نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي لمنځنی اسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلق سوې
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د هغه سره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو د هغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی نو هغه ویل چې منګه د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تلو نو منګه په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو دغه رویه روانه و او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شاوخوا دریزره کنټینر دي کدا نه را خلاصوي او دغه سي تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ور سره کې دې شي چې د کراچي بندر په ځای باندې منګه چا بهار ته ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کده هرڅ کوي نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خواسته به دغه رویه ده نو د سر از موږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچي پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شکه ده لید او وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابول شي
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو ماشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي. ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان طبيعت تر لاسه کړي او هلته دایمي ځای پزای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلق دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه
متفسه برته د دوی هوادونه چې کله په خپل منځونو کې سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په سو وخت ورسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په څو وخت ورسته د هغه حکومت نوی روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت پر راځي لیکن دا کوم چلنج روان دی دا چلنج د دې بایس کې شنه سي هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه لکه د ټاپی پروژه لکه د منځنۍ اسیا ته دی پاکستان دی مالونو تاګ لکه له افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی پاکستان ورته مجبور دی یعنی افغانستان خود څه کوي پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده چین ورته مجبور ده دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې را هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لار ورته ورکړي. دا ټوله دغه څه پریکړې متاثر کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسول لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي، فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي، نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپي کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغه کې چې ٹریڈ ٹرانزیٹ او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو په افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کومه، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغه کې کار شوی دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پوره شوی دی.
په روسیه کې ایران بیا هم تیارې شو د لدې چې چابهار به د افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل، نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې، په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي د دوی اړیکې ډیر زیاتې ژورې دي. او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه کوم، اوریدونکو هم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو مننه.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بعیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان. مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین است که کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان بعد زبان فارسی و زبان آلمانی از یک کتاب شروع کردم که الان الف پنج کتاب میشه کتاب اول الف با بود کتاب اعداد است رنگ ها و قصه هایی که در باره پرندگان است کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن سی کتابش چاپ شده کتاب چارم شده زیر بستم از فیلن.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. من سنف 6 بودم که کلک معلم بود در اطراف در دیهات چارکار باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین از شما رفتین برای شاگرده های سنف اول در اونجا درس می دادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم 900 افغانی معاشم بود خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندین؟
بچم فقط به بعد در مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سن به 12 خلاص شدیم به فاکلته ادبیات شوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکلته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد سال آخرش بود میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سمپستی عروسی کردم سمپستی فاکلته بودم که عروسی کردم آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان به وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان، در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم کمک میکردیم به افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول دا اول کم بود اول دو بچه خودم بود سه چهار بچه های دیگه چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو بعد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد فیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی در همه با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه و ما خیمه میدادیم برای افغانستان خصوصا زمان جنگ شد مادر زیرا میشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا مفروختیم. همراه این شاگرد ها والده این شاگرد ها رو سر کمک میکنن. دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار کشکه میتادی ها باز کنیم بسکل افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم چون ما یک زن بودم دیگه، یکن بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نمیش ناختش نامیش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدون کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی رو دادیم، باز در کورس های آلمانی رو در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمیفهمه کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی که من سوال میکنم که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان، راستی نمیفهمیدم، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان است. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما رو مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بدیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. وقت غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان، باز نان افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. اونو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شوهر ما گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهر هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیست آیست اینی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیست آیست یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه‌های عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و من اجازه کار گرفتم. اول ما اجازه کار نداشتیم، که به موزیم بشرشناسی کار کنم. موزمو اونجا علاقه چیز یک دوست موش اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میتونم بشلاخ بلچه امرایشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین فولکس هوشولی آیدلبرگ و تقریبا به امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او رو نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید وزاد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمونجا در چون در مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم او ده گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست بازر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم. یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از اون تدریس می شد و از برابر مکتب کلانسالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از در کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و به افغانها کمک میکردم به بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و شان ترجمانشان میرفتم همش خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم درنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، من یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتاب که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، دیگه میخواییم پشت پشت چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب ها زده باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم به فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلم ها نشان میداد بر جوان ها، بر طفل ها، بر دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود می بود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم کلان شدیم و کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتایی که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم است در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نوشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلی شو اما چوبای کتاب کردیم، مرد مصرف خود کردیم با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 زانه در مثال با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم، خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. بله. با وجود که شما خودتان بله. میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه همی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او چابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بند میرفتیم. همین گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با فوق. باز امو سال اول گفتم معذرت خواستم که چون بچه ها خورده است فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن ندادم، به اصلاح همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم برای اتحادیه توفه داری کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند، آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان خوشن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید. اما آرزوی من ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.